په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند مو د ازادۍ رادیو د مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي. دوستانو، په دې نیم ساعته خبري مجله کې له هلمند، کندهار او پکتیا څخه د وروستیو امنیتي پیښو په اړه رپورټونه لرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر څرنګوالي هم رپورټونه لرو. خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د پکتیا چارواکی وی د دی ولایت د جانخیلو ولسوالی په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلی ده. افغان مقامات وی د هلمند ولایت په ګرش ولسوالی کې د طالبانو یو بریت 15 افغان سرتیری وشل. او چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سرحدي سیمې خپل سرتیری وباسي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکی وایي د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلی ده. د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویل، په ټولو هغو سیمو کې چې جګړه پکې روانه وه، د افغان دولت وسلوال ځواکونه، د افغان دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي.
یو سل اتل ویشت تنه وسلوال مخالفین چې شلو تنو څخه زیات پاکستانی ملیشی وی وژل شوي دي، چې په دې کې یو شمیر لوړ پوړي قومندانان هم د دوی شامل وو، او یو سل یو ویشت تنه نور یې ټپیان شوي دي. تر لستن افغان سرتیری هم په دغه جګړه کې شهیدان شوي او ولس نور ټپیان.
د پکتیا جانخیلو ولسوالۍ د څه د پاسه لس ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړو شاهد وه. د مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو ادعا بیا د طالبانو لخوا رد شوې ده. افغان مقامات وایي د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو بریت 15 افغان سرتیری وژل. دا حمله چې د مقاماتو په خبره درې وسلوالو وکړه، د ګرش ولسوالۍ د پیسو د تبادلې په یو بازار کې شوې ده. د طالبانو یو ویان په هلمند کې د نننې حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ګرشک د هلمند له هغو نارامو ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده وه. د کابل په قرباغ کې تیره شپه په یوې ځانوژونکې حمله کې یو بهرنی سرتیری وژل شوی او د یو افغان ژباړونکي په ګډون شپږ نور ټپیان دي. سیمه ییزو مقاماتو ویلي چې حمله کوونکې ځانوژونکې د ښځو چادري پر سر وه. په دې پیښه کې وژل شوی بهرنی سرتیری د ګرجستان تبه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستان د نوې کابینې نن د دې هیواد د ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف نزدې متحد دی، د نوې کابینې غړي یا د شریف د دورې وزیران او یا هم د هغه ملاتړي دي. نواز شریف د تیر جولای میاشت په 28 نیټه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د مالی فساد په قضیه کې لواک لري شو. د شریف د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه آصف په دې نوي حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان د نواز شریف د حکومت یوازینی غړی دی چې په نوي کابینه کې ځای نه لري. چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سرحدي سیمې خپل سرتیری بهر کړي. دوکلام د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې هغه سیمه ده چیرته چې چین، هند او بوټان ګډه پوله لري. هند وروسته تر هغې دوکلام سیمې ته سرتیری واستول چې بوټان شکایت وکړ چې چین د دې هیواد پر خاوره سرک جوړوي. چین ادعا کوي چې دوکلام د تبت سیمې چې بیجنګ یې د ملکیت دعوه کوي برخه ده. د چین لخوا ویل شوي دي چې د هند پر وړاندې د صبر کاسه ډکه شوې ده، او که چیرې هند خپل سرتیری ونه باسي نو په سیمه کې به نوی کړکیچ هم رامنځته شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونه نن د روسیې د بوریاتیا جمهوریت د اوسیدونکو د پوښتنې په ځواب کې وکړي. د ویډیو کال لارې د روسي وګړي چې ځانې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت سرتیری معرفي کړ، له پوتین غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. زیاته تمه کیږي چې پوتین بچي 2000 کال هیڅ د روسیې ولسمشر او یا د صدر اعظم پد او یا صدر اعظم پد شوی دی. د جمهوریت ریاست څلورمې دورې ته هم کاندي چی او بیا د ولسمشر په توګه منتخب شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډلیزې توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر لږ څه کړي دي. د سوریه د پیښو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتونو کمیسیون پرون وویل هر څومره چې په عراق ښار کې پر داعش فشار زیاتیږي هغومره دا ډله د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانې کوي او نه پرېږدي چې له سیمې ووځي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اګست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثره یې لا هم لا در کدی. په عراق ښار کې په 2015 کال کې د یزیدیانو دیرش ډلیز قبرونه هم وموندل شول. د ملګرو ملتونو د پلټنې دغه کمیسیون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3000 نجونو او ښځو هر ورځ د داعش له لوري جنسي تیری کیږي او د دې اقلیت پر وړاندې له زور زیاتی کار اخلي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیل په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې لا هم جګړه دوام لري. د غلطان نن سهار څو وسلوالي وی ودانۍ ته پورته شي او لا غیزې له حکومتي ځواکونو سره نقد ته دوام ورکوي. لا هلمند به تازه حال درته وړاندې کول. دی به مو خبر کو چې د کندهار په ارغستان او د زابل په شمول زو ولسوالۍ کې په سرحدي پولیسو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه شوي چې د چارواکو په وینا و سرحدي پولیس او دیرش وسلوال پکې وشل شوي دي. د پکتیا د جانخیلو د ولسوالۍ د وضعیت په اړه د پکتیا د والی له ویان سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ویل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به اعلان شي، خو لا هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دې ټیم د دې ستراتیژۍ په اړه اختلافات لري. که وخت وځي نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. دای صاحب سلامونه دی ورسیږي. دوستانو الیاس دای را سره د هلمند څخه په تماس کې دی. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په هلمند کې نن سهار د ګرش کولسوالۍ کې وی ودانی ته وسلوال پورته شوی او همدارنګ د دې ولسوالۍ په کمربندونو هم بریدونه شوی دي. له تاسو خبر دای صاحب د ګرش د تازه وضعیت په اړه واورو او همدارنګ د هلمند نور عمومي وضعیت کراته بیان کړئ.
ډیر مننه کوم انته تاسو او پیروشان اورګون ته سلامونه. دغه اوس د تا سره خبرې کوم په کمربندي سیمو کې د ګرشت، لکه مخکې چې موږ پارچاو یاد کوي، د ادم خان مو یاد کوي او بندي برق مو یاد کوي یا سربند، دغه سیمو کې جګړه اوس آرامه شوې ده او هغه سیمو چې مثلا د قومندانۍ ودانۍ ته نږدې د دې مزنګ یا هغه سیمو کې جګړه آرامه شوې ده. اما اوس هم ویل کېږي د څلورو ځانمرګ برید کوونکو څخه چې د سرافان او مارکیټ ته خطرې و د ښار مابین کې دغوت خیو مقاومت کی اما عمر دوا کول چې کومندانو د سیمه ماسره کړم او ډیر ژر به د یو پات نه پر هم د پروتو واچي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. زموږ خبريال الیاس تای و چې د هلمند د ګرش کولسوالۍ حال راکبو. له هلمند څخه ګوندی ولایت کندهار او زابل ته ورزو. په کندهار کې د ارغستان ولسوالۍ او د زابل په شملزو کې تیر شپه د سرحدي پولیسو پر پوسو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د چارواکو په وینا و سرحدي پولیس او دیرش وسلوال وشل شوی. صادق رښتینی الله سیمینور تفصیل راکړي.
د کندهار د امنیه کمانډانی بیان زیاد درانه وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د ارغسان ولسوالۍ په دوام دره کې د سرحدي پولیسو پر پوسټو حمله کړي. د دورانی په وینا په دغه بریدونو کې چې تر ساره دوام درلود، درې سرحدي پولیس او شل وسلوال طالبان وشل شوی، پنځه سرحدي پولیس او پنځه وسلوال ټپیان شوی دي. د دورانی په خبره په وجل سو کې د غیرت په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دي.
د معروف او ارغستان ولسوالۍ ترمنځ دوام درې په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو پر دوه او پوسټو باندې وسلوالو ترګریز برید وکړي چې د سرحدي ځواکونو له لوري مقاومت څو سهار تر پنځو پورې چې د دې پر وړاندې د غیرت په شمول شل وسلوال ترګر وجل شوي دي او پنځلس نور کتان شوي دي او زموږ د سرحدي ځواکونو مرجوب له درې سر تیری مشهیدان شوي دي او پنځه مو هم زخمیان دي چې اوس مهال تر درملنې لاندې دي.
دورانی وای همحال وسلوالو د زابل په شملزو کې هم د سرحدي پولیس پر پوسټو بریدونه کړي. د دورانی په خبره په دغه بریدونه کې چې تر سهاره دوام کړي، لس وسلوال طالبان او څلور سرحدي پولیس وجل شوي، پنځلس وسلوال طالبان او پنځه سرحدي پولیس ټپیان سوي دي.
برای د شمونزو اړوند د جمعه خان کلی پوسته باندې هم وسلوالو تر حاضر تر روسي برید وکړي. د 2:00 بجې سهار تر 5 سرحدي ځواکونه مقاومت وکړي. 5 وسلوالو ته مرژوله پکښې کې اوښتې ده چې 10 وسلوال تر حاضر وژل شوي دي. 15 مرګونه ټپیان دي. د دې پر وړاندې زموږ مرژوله 9 نفره ده. څلور سرتیري مو شهیدان دي او 15 هم زخمیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پر شمالي ولسوالیو په وروستیو 2 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. د ارغستان، ریګستان، نیش، میانشین، شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو پر امنیتي پوستو وسلوال نږدې هره شپه حملې کوي. د وروستیو معلوماتو په اساس وسلوالو طالبانو په خاکریز، شاولي کوټ، ارغستان او ریګستان ولسوالیو کې زیات شمېر پوستې سقوط کړي او د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې سوي. امنیتي چارواکي هم په دغه سیمو کې د طالبانو پرمختګ مني او وایي چې ډېر ژر به د نیول شوو سیمو څخه وسلوال پر شا کړي.
بلخوا د پکتیا سیمه ایز چارواکي دا کوي چې د جنخیل ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو نیولې. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه کې مقابل لوري ته درنه مرګ شو. بل وخت چې په وژل شوو کې د پوینا یو شمېر پاکستاني ملیشي هم شامل دي. فرشتي نگاه د جنخیل ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه له ښاغلي حسرت سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
په جانخیل ولسوالۍ کې وضعیت او حاکمیت بشپړ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. یو شمیر ساحې چې البته زموږ درې پوستې چې عقب نشینی ترې شوې وه په دې خاطر باندې چې هلته ملکی خلق نشت و د ملکی تلفاتونه د جلوګیری په خاطر باندې افغان ځواکونو تکتیکی شاتک کړی و. هماغه پوستې اوس د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي دي. نو انشاءالله داسې سیمه نه ده پاتې چې هغه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي. او
په دې یو هفته جګړه کې تلفات څونه وارد شوي دي امنیتي ځواکونو ته او دښمن ته؟
کثیر یو اونۍ نه بلکې د څومرم چې د لس یولس ورځې جګړه شوې ده چې وسلوالو مخالفینو په جانخیلو باندې شدیده جګړه پیل کړې وه. د هغې نه تر اوسه پورې یعنی تر نن ورځې جمعې ورځې پورې 148 تنه وسلوال مخالفین چې 60 تنو څخه زیات پاکستانی ملیشي وي وژل شوي دي. چې په دې کې یو شمېر لوړ پوړي قوماندانان هم د دوی شامل وو او یو 120 تنه نور یې ټپیان شوي دي. همداراز 14 تنه افغان سرتیري هم په دغه جګړه کې شهیدان شوي او 18 نور ټپیان دي.
محلي چارواکو دا هم ادعا کړې ده ځینې پاکستانی ملیشي بندي شوي هم ده. نو آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
جانخیلو په جګړه کې په لومړی ورځو کې یو تن پنجابای د جګړې په محل کې په ټپي حالت کې د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی چې اوس فیلن مرکز کابل ته انتقال شوی دی. اول ته تر پښتنو ګربیګنو لاندې دی.
تاسو ویل چې پاکستانی ملیشي په دې جګړه کې وژل شوی هم دی. د دې شناخت څنګه وشو؟
د شناخت لپاره موږ چې کله ارقام راغونډوو د دښمن د تلفاتو په اړه له ځایي خلکو سره عملته د موږ له نورو سرچینو سره او څومره چې زموږ استخباراتي همکاران دي د هغوی سره مستقیما په تماس کې یو هغه دغه معلومات موږ ته راکوي. پر دې سربیره یو تن چې کوم پنجابۍ نیول شوی دی هغه موږ ته کافي معلومات په دې اړه راکړي وو زموږ استخباراتي شبکو ته چې په سلګونه پاکستانی ملیشي هم په دغه جګړه کې عملا ښکېل وي. نو طبعا په جګړه کې د ښکېلو خواوو تلفات دا په ډاګه کوي چې هلته پاکستانی ملیشي هم وژل شوي دي او یو شمېر مړي هم د دوی چې کله هملته د جګړې په ډګر کې قتل شوي وو د جګړې په محل کې د دوی مړي پاتې وو چې افغان ځواکونو په خپله هغه لیدلی وو.
اوس په جانخیل کې جګړه پای ته رسیدلې ده؟
بله جګړه پای ته رسیدلې ده او له جګړې وروسته په دې باندې کار کېږي چې څرنګه بیا د دغسې یو ناورین مخنیوی وشي.
دوستانو د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده او د ویل چې د جانخیل ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې لا هم د دې ولسوالۍ ګڼې پوستې ورسره دي او د حکومتي چارواکو دا ادعاوې رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه ستراتیژي په اړه چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه اعلان کړی په یو تحلیلي ریپورت کې ویلي دا ناڅاپي پریکړې په سپین ورستۍ ناڅاپي پریکړې په سپین باندې کې د افغانستان د ماموریت په اړه د اختلافاتو څرګندونه کوي. دا د ریپورت مهم ټکی احمد تکل دروري.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د امنیتي چارواکو په حواله په یو راپور کې لیکي ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ځنګړې امنیتي غونډه کې د غوسې لکبله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن د لری کولو نظریه مطرح کړه. د چارواکي چې د غونډې لجریان خبر دی خو د رسمي خبرو اجازه نه لري وای ټرمپ چې په افغانستان کې د انتخاب په برخه کې له ناامیدې سره مخامخ دی همدارس وړاندیز کړی چې د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر دی د افغانستان پر ماموریت څارنه وکړي. راپور زیاتوي د ناڅاپي وړاندیزونه د هغې ورختایې نه خده چې د سپینې ماڼۍ چارواکي د افغانستان د ماموریت په اړه لري او دا په داسې حال کې ده چې پوځي چارواکي د افغانستان د جګړې د حل پر ستراتیژۍ غور کوي. اسوسییټډ پریس لیکي ټرمپ فکر کوي چې د افغانستان جګړه ځای پر ځای ولاړه ده او داسې یو پلان غواړي چې عملي کول یې امریکایي ځواکونو ته د تل لپاره له افغانستانه د وتلو امکان برابر کړي. ټرمپ تیرونه په یو غرمنۍ میلمستیا کې په خپل سرګندونو کې په ډاګه وویل د غواړي پوښي چې ولې امریکایي ځواکونه د ولسو کلونو لپاره په افغانستان کې ډیر دي. د سپینې ماڼۍ یو جګپړی مقام اسوسییټډ پریس ایجنټس ته ویلي چې د پاوځ پرختنې د ولسمشر ټرمپ نه دی خوښ شوی او د ملي امنیت د شورا ورستي بحثونه هم ډیر جدي و ځکه دای له پوځي مشرانو څخه د دې پوښتنې ځواب غواړي چې د امریکا پاوځ ولې په افغانستان کې دی. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي چې د غونډې لجریانه خبر دی ځانستویلی ولسمشر ټرمپ له دې سره ډیره لیوالتیا نه لري چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ټینګ شي بلکې تر ډیره د تلوال دی چې وسلوالو مخالفینو ته ضربه ورکړي. د دې امریکایي چارواکو په وینا د ټرمپ مهم ستراتیژیست سټیف بنن او همدارس د زوم او سلاکار جاریډ کوشنر دغه پلان عملی کېدل غواړي چې د افغانستان د جګړې واک د پاوځ پر ځای خصوصي قراردادي کمپنیو ته سپاري. یو پوځي چارواکي ایجنټس ویلي چې په دې ترڅ کې د ټرمپ جګپړو سلاکارانو د بلک واټر د خصوصي کمپنۍ له مسؤلانو څخه دغه پلان د طرحې د جوړولو غوښتنه هم کړې چې په عملی کېدو سره د امریکایي سرتیرو ځای په تدریجي ډول د قراردادیانو لخوا د کیږي. د اسوسییټډ پریس راپور لمخه پوځي چارواکي له دې طرح سره مخالفت کوي. افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو له استولو سره به د افغان پوځ او هوایي ځواک د روزنې پرمختګ چټک شي او د تروریزم ضد قطې به وتوانیږي چې افراطي وسلوال حتی تر اوسه هم سخت وځپي. پوځي چارواکي همدارس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال نیکلسن دفاع کوي او نوموړي ته جزا ورکول غیر عادلانه کار بولي. د نیکلسن د لری کېدو د احتمال په اړه لومړی ځل ان بی سی نیوز چینل راپور ورکړ. په همدې حال کې د کانګرس غړو پر ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې د افغانستان په اړه د ملي امنیت د سلاکارانو مشورو ته غوږ ونیسي. جمهوریت غوښتونکي سناتور لنسی ګراهام د پنځشنبه په ورځ وویل د لوی ویرادا د چې ولسمشر د جنرالانو خبرو ته غوږ وننيسي او کارونه د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د هغه د مرستيال جو بایدن په څیر په خپل سر وکړي.
بل خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وایي متحده ایالات د افغانستان او سیمې لپاره د غیسمنې تګلارې د جوړیدو په هڅه کې دي نو ځکه یې اعلان هم تر اوسه نه دی شوی. دغه چارواکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې کوم دقیقه نیټه یاد نه کړ خو وایي ډیر زر به دغه تګلارې بشپړاوي اعلان شي. محمد حدیث پردیس له کابل رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي دا چې تروسه د سیمې پاړه د امریکا تګلارې نه دی اعلان شوی یلته دی وی غیزمن استراتیژي رامنځته کول دي. دغه چارواکی له نوم خودنې پرته ازادي رډیو ته ویل چې اعلان کیدونکې تګلارې به یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې لپاره هم وي. دا چې د سیمې پاړه د امریکا په استراتیژي کې پر پاکستان او ایران چې له ترهګرو څخه د ملاتړ غوته ورته نیول کیږي فشارونه هم شامل دي کنه یا چارواکی پاړه څونه ویل ټاکل شوی چې د افغانستان او سیمې پاره د امریکا نوې تګلاره د جولای د میاشتې تر نیمایي اعلان شوی وای. څومره وړاندې کابل ته د جان مکن په مشرۍ د امریکایي سناتورانو راغلي پلاوی هم په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي ناکامه بللې و او ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د وضعیت د کابو کولو لپاره ژر خو اغیزمنو اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان دفاع وزارت لمندي خي چې د سیمې په اړه د امریکا د تګلارې په عملي کولو سره به تر ډیره د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي. دغه وزارت د وین مرسیال محمد رادمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
که دغه استراتیجی او د دنیا مبارزه د تروریزم په مقابل کې عملی بنه پیدا کی، مونږ د دې کې متيقین یو چې په افغانستان او منطقه کې صلح رامنځته کیږي او مونږ د انکشاف خواته
دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي امریکا باید په نوې تګلاره کې پر پاکستان او ایران خپل فشارونه زیات کړي. ښاغلی مسلم یار د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر پاکستان او ایران له فشار پرته به د امریکا نوې تګلاره هم بریالی نشي.
اوسنی حالت کې د امریکا ستراتیژي د سیمې لپاره په ایران او پاکستان فشار راوړل، د افغانستان د حکومت او نظام حمایت کول د لومړي دوګونو کې
که دغه مسله پام کې نه وي نیولې او بیا هم دغه ستراتیژي اعلانېږي مختلف دلایلو له کبله، نو فکر کوئ چې د سیمې په امنیتي وضعیت کې
بیا به جنګ دوام کوي؟ او دا جنګ دوام د سیمې په خیر نه ده، د امریکا په خیر نه ده، او بیا به دا یوه ناکامه پاتې
د مسلم یار په خبره د امریکا په ګډون د ناټو نور غړي هیوادونه هم باید د افغانستان وضعیت ته په کتو له افغان ځواکونو سره هر اړخیز مرستې وکړي څو دغه ځواکونه د ګواښونو د دفع کولو بشپړ توان پیدا کړي.
خبری مجله اوري.
د پاکستان د نوی کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړه. د لوړې مراسم د جمعې په ورځ سهار شاوخوا 9:30 بجې د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې ترسره شول. صفی الله ستانگزی د موضوع تعقیب کړ او په اړه یې رپورټ چمتو کړ.
د پاکستان نوی کابینې پاکستان ته د خدمت کولو په هوډ لوړه وکړه. د لوړې مراسم د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې د خپل ولسمشر لخوا ترسره شول. د نوی کابینې اکثر غړي د پخوانی لری کړای شوی صدر اعظم نواز شریف ملګری دي. خواجه آصف چې د نواز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر و دا ځل د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی. د دفاع وزارت لپاره بیا خرم دستگیر نومول شوی دی. د کورنۍ چارو وزیر حسن اقبال ټاکل شوی، خو د کورنۍ چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان ته هیڅ دنده نه ده ورکړل شوې. موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي د نوې کابینې په اړه له نواز شریف سره سلا مشوره کړې ده. د سې شنبې په ورځ چې کله شاهد خاقان عباسي د مرکزي پارلمان له لوري د موقت صدر اعظم په توګه انتخاب شو، هغه وویل چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې د نواز شریف پالیسۍ مخته وړي. عباسي داسې کسان کابینې ته معرفي کړي چې په سیاسي چارو کې د پوځیانو د مداخلې سرسخت مخالفین دي، او دا کار په خپله دا ښیي چې نوی موقت صدر اعظم تر پوځي برخې په ملکي برخه کې د قدرت په پاتې کېدو زیات ټینګار لري. که څه هم په لومړي سر کې ویل شوی چې شاهد خاقان به د دوو میاشتو لپاره دا څوکۍ مخته وړي او بیا به تر فرعي انتخاباتو وروسته نوی صدر اعظم ټاکل کیږي، خو تحلیلونه داسې دي چې کېدای شي د نواز شریف دا وفادار ملګری تر ډیره صدر اعظم پاتې شي. ویل کېده چې د نواز شریف بل ورور شهباز شریف به له پنجاب راځي او په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو اندېښنې دا دي چې که د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف له هغه ځایه راشي او په پارلمان کې هم بریالی نه شي، نو د شریف د قدرت بنسټ به چې پنجاب دی له لاسه ووځي. نواز شریف د جولای په 28 وروسته له هغه استعفا ورکړه چې د سترې محکمې لخوا په اداري فساد تورن وبلل شو، او د ده په شمول د کورنۍ د ځینو غړیو لپاره جرمي دوسیه هم پرانیستل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای شورا رئیس وایي اندېښنه لري چې پولینډ هم ښایي له اروپایي ټولنې د وتلو پر لوري ګام واخلي. ډونالډ ټوسک چې د پولینډ دی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې او د پولینډ د واکمن ګوند ترمنځ پر ځینو مسلو لانجه روانه ده. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د پولند واکمن قانون او عدالت ګوند هڅه کوي په دغه هیواد کې د عدالت محلي سیستم عملی کړي چې اروپایي ټولنې غیر دیموکراتیک ګڼي. دغه ګوند دغه ورځ غواړي په پولند کې د اروپا د یو لرغوني ځنګله د وهلو پراخ عملیات پر مخ بوځي. د پولند حکومت پر دغو دواړو اقداماتو د اروپایي ټولنې انتقادونه رد کړي دي، او د عدالت د اروپایي محکمې هغه حکم هم له پامه غورځولی چې د دغه ځنګله د وهلو مخنیوی کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک خبرلانو ته وویل داسې نه ښکاري چې پولنډ د اروپایي ټولنې ته اړتیا ولري. زما اندېښنه دا ده چې موږ هغې شیبې یعنی له اروپایي ټولنې د پولنډ د وتلو پړاو ته نور هم ورنږدې سوي یو. ټوسک وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د 8 ساعتونو لپاره د پولند څارنوالانو ورڅخه پښتنې ګرویژنې وکړي. دغه څارنوالان په 2013 میلادي کال کې د هغې الوتکې د سقوط د قضیې په اړه څېړنې کوي چې د روسیې په سمولینسکي په نتیجه کې د پولند د وخت ولسمشر لیخ کاچینسکي او 15 نوي نور کسان وژل شوي وه. د واکمن ګوند مشر د لیخ کاچینسکا ورور دی. د پولند د واکمن ګوند مشر یوریسلاف کاچینسکي ډونالډ توسک چې هغه وخت د پولند صدر اعظم وو او د هغه ګوند د هغې پیشه مسؤول بللی دی، د ویلي د الوتکې د نسکورېدو هغه پیشه تصادفي نه وه. د پروټوسک تور پورې کړ چې اخلاقا د ده د ورور په مرګ تورن دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پولند د حکومت له انتقادونو سره سره اروپایي ټولنې د مارچ پر 9 ډونالډ توسک د دویمې دورې لپاره د اروپایي شورا د مشر په توګه تایید کړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا انسانانو یو قاچاقلون کې شبکه چې ایرانیان په نقنه توګه برتانیا ته انتقالول لمنځول شوې. د اروپا پولیس یا یوروپول وایي دا شبکه وروسته لاغې افشا شوه چې تیر کال دوه ایرانیان د هامبورګ په هوایي ډګر کې له جالي پاسپورټونو سره ونیول شول. صفی الله استانګزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د اروپا پولیس یوروپول وایي څه باندې سلطنې نیولې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې غړي وو. دغه پولیسو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دې قاچاقچیانو مرکز د هسپانیې په ختیځ کې په مالاګا ښار کې وو. د یوروپول په خبره د انسانانو د قاچاق د شبکې له هر یو کس نه 25,000 یورو اخیستلې او په بدل کې د هسپانیې جعلي پاسپورټ، د الوتکې ټکټ او د اوسېدو ځای ورکاوه. د هسپانیې د پولیسو له یو کلنو هڅو وروسته د دې قاچاقچیانو 14 کسان په مالاګا ښار کې ونیول شول. اخوا دوه څلوېښتنه چې په دې شبکه کې هسپانوي سندونه خرڅول هم نیول شوي دي. یوروپول یا د اروپا پولیس وایي د انسانانو د قاچاق د دې شبکې مشر په داسې حال کې د لندن په هیترو هوایي ډګر کې ونیول شو چې غوښتل یې برازیل ته ولاړ شي. 44 ایرانیان په بیلابیلو اروپایي ښارونو کې پیژندل شوي چې جعلي پاسپورټونه لري. د انسانانو د قاچاق کوونکي د شبکې په اړه چې په یوه اساسي تشکیل کې کار کوو او هر غړي یې خپله دنده مخته وړله، وروسته له هغه څېړنې پیل شو چې و غړي تیر کال په هامبورګ کې ونیول شول. د څېړنو په پایله کې روښانه شو چې دا و کسان له مالاګانا برېټانیا ته روانو او بیا وروسته پولیسو په هسپانیې کې و نور ایرانیان چې یو 15 کلن ماشوم هم پکې و موندل. د هسپانیې ملي پولیسو، د اروپا پولیسو، د پرتګال د سرحدي چارو او کډوالۍ ادارې او د برېټانیا د کډوالۍ ادارې دا څېړنې په ګډه مخته وړي دي.
دوستانو وس هم راځو ستاسو له پیغامونو څخه یو پیغام راخلو. خا زما تخنیکی همکار وایي چې پیغامونه نشر ته نه دي چمتو. له صفی الله ستانګزي سره پاتې کیږو. د مو د فوټبال نړۍ ته بیایي او هلته مو د یو مخکښ لوبغاړي له نوو بریاو خبري.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پرې خود او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پورس پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 14 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی وو. له هغه وخت یې د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسي ترڅنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوری لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا دل ری سیالیو کې په دریو پای لوبو کې ګول وهنی کړی دی. ګرن نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوب په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار با په خپل نوی ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی، د اونۍ 15.5 لک یورو ماش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوی ټیم کې د بریا هیله کړي، خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. دا سری رپورټونه شوی چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت پاره چې آیا د اروپאי ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو پکې سرغړونه شوی کسانګه پښتني وکړي.
دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو دا مازیګرنې نیم ساته خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساته خبري مجله کې د خبرو شو خبرونو او رپورټونو تفصیل هر وخت چې وغواړي په ازادي رادیو .com کې زموږ ویب پاڼه ده کتلای شي. وسم بل نیم ساعت خبری مجله پایل کیږي چې څو شیبو کې به زما همکار شکفر احمدی درته وړاندې کړي.